د هم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې پروگرام
ازادي راډیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شتي چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل انلاین بهيره خبره
سره له دې ټول تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک په لولو یو هیله لرل دا ټول لوی انقلاب دی
دا نارګل د غونډې راپور لرو په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا نشو فاصله کسانو پکې ګډون درلود
خبرونه به په یو ناسم رنگین کړ
کوم ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور تراشي دا ننداره به ما د کلی ما
او د کیسې په وی غونډه به لشيري محاوله لږ بهر شو
د خدو حضور په کې ډیر محسوس وو بل په دې
نور مطالب هم لرو د خبرونه په پیل کې د سوادې غونډو راپور لرو لمړی به هغه غونډه ته مخ کړو چې شیر پکې چونی او شزی وای نقد پکې شزی او چونی کوي د غونډه راپور په خوال رسنیو او په پانو کې شزی او چونی خبروي او دا راپور هم دوی په خپل لیکي یو شمیر افغان شزینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی دوی هر اکشن بیل 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 هی وادو آنلاین سره یو ځای کیږي د چونو مېرمنو په خپل لمړی غونډه کې د مشاهده ترڅنګ پر دې خبري وکړي چې څنګه دا بهیر فعال ساتل شي په بل غونډه کې چې تیر ریاکشن به وشو د غونډه پرنوم خبري وکړي د دې ترڅنګ د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي په لمړی بحث کې پر دې خبري وشو چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه دا بحث په پونو خاله رسنیو کې روانه ونی خبر شو د شزین افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لمړی غونډه کې برخوالو د شفیق خپلواک پر یو شعر کرکتنه وکړه اخلي خپلواک په خوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په غنو غونډو کې فعال حضور درلود له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په اړه کې احساس سره ورته دی که بدل
طبعا کې یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات د تخکاری چې کله خبره کوي او بل کې نه مخامخ دی او دی څوک هیڅ ویني نه یوازې په پیسره پا آدیو بندی پا غز بندی گوندی یا چاگه گوری نو اول آقا که پا مومن میرمن بید که زفکر کوم اما که او سه نسبتاً دیر وقت تیرا و دلتا بیا چه که دو ساتو منا وقت دیر واری بیا پی طول بندی را نیگی کنه دسی یو خبره نی نو دیر زیاد توپیر استا دیر زیاد خواهی نیحال که نشوان دوم را دیر آنلاین آنلاین شو چیوست په یو نورمال حالت په سوي دا تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیان چې آنلاین شول یو ډول بیرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی نو کوم رچ انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګیږي یا په یو کوم رم موثر باندې یې زه فکر کوم ډېر زیات دی ډېر زیات دی بیرته نو مګه یو ځای چې را ټول وینم مګه هغه دغه
د یو کال آنلاین راټولېدو یو ځای شته افغان جنومرمنی آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي ک په جنو شهرونو کې سهار وي ممکن په جنو کې نیمه شپه وي لدی مشکل سره مخامخ شوی یاست
دا نه ستونزه ده زه د منم لکه هیوادونو کې مثلا مو خواته چې دی باندې وخت ډېر زیات سار وختي د کابل لور ته بیا دا مشکې ته نږدې کېږي اما خام خپلې نو دا مشکل دی لیکن د څه وخت مو انتخاب کړای دی چې د غټولو لپاره کسل چې د کار نور کې یو څه څه دی لکه تر راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړي ان آنلاین درس دی هم دی ته لکه د غټولو ویښیو د څوک نه چې لکه جدي کار یا نه پیګم نیمه شپه په خوب کې راځي د څه وخت سي ځینې نجونې زما په سیم کې وي چې د اول ورکم چې غونډه سره ګډونو کې کومه خو بیا په یو بل ټایم زون کې اوسې چې زه فکر کوم هغه ته بيخي ځار وخت نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دلته کې یو مشکل نوې مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی. او بل یوازې دا نه ده یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره ده، که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول وار کې چې دغه وخت په نیټه غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړې دي او تر څو رسېدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړی چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو لاسو به د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاوه. د اتو کسانو نه پیل شولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو داسې کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور داسې کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یوه نیمه کې نه شي راتللی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي، په ګروپ بحثونه کوي، کله کله ګډون کوي، او ځینې شپاړسو تر اتلسو داسې کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکې سي په رتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څو تر ټاکې؟
بالکل اجنډا مونږ یې وړاندې ټاکو د چې څو په غونډه مختوري څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کره کتنه کوي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شروع کیږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري؟
دا ډېر سخت مو کنه، لکه خپل شعر وړاندې کې وندو ته خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړو، ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو، ما نه غوښتل نشته وایم. خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي، نو اول کې فکر کوم انجونې یو څه زړه نازړه وي، یا ښایي زړه نازړه نه وي، ډېرې زیاتې زړورې دي، خو داسې پایل وو. نو بیا ښایي ځکه ځینو ته زړه نه ښه کوو یا نه پېږم څه، نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي. او همدارنګه ما تر وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم وسي، دي کنه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي. دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړ هغه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې. او کوم چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ، بیا د موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو نه راسپړو، لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وقت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت شي، خو دلیل چې نه ثبتو د زموږ ټولنه ډېرې زیاتې حساسه ده، خصوصا د نجونو برخه ډېرې څه هغه خپل احساساتونه نزاکتونه لري که نه. زه ما ګومان مې دا و چې یو څه د اقل یو بل سره ځان خوندي احساس کړو تر یو مودې پورې، چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو، دا احساس کله رامنځته شو، به ډېره وروسته دا غونډې که ریکارډ شي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دغه نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې شي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اخر چې زه پر خبرېږم چې افغان ښځې بس همدای منلی دي او دغه ورسره کېږي، او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوت تګلار خپل کی کوشش نکي چې پروان دی ودرې کې، لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوکړه ووځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي دا وایه، لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي او همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نه شته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي مخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي، او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي. زاو نور انجونی ډیر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ سي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ سي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم دا یو موخه لري او موږ هم، او اصلا خبره دا ده چې د خصوص او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي، خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول، او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښته یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له اغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګولې په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار ولم ګلابونه سخی جلد لرخسار
واه واه
او سایا قط د یمن شپریش یمن کې
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شیرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل،
او هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو، او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي.
څنګه
لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سو، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوو مو کوم بیا داسې دغه دغه سول.
همسایه توب دی لجو بخو ارکری، دا خوارکان خو هم ازار لری، او کندهار خود زما پا دی خوشیجی،
کندهار
خود زما پا دی خوشیجی، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقې د پاره، د خپل ځوانانو د پاره، خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکاټ کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغسې وروزو، چې که موږ تاسو موجود هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه د پاره به همدغسې کوشش، نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي، او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
دا انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوی صاحب غیاث د سیسو په انارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور سوي او نه هم قتل سوي دي، یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټه په هدلې شي په شعر کې بستونځي وي هغه شعرونه قتل کېدل او جنې لښوري ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندی نه و، د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندی نه و، ځکه شعرونه هم ویل سول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه ما قتل ده، سیاست ډیر سوري خوړولې دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل شول، او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې، هغه شعرونه اوس هم ویل کیږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول.
شعرونه پر مختلف موضوعات باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیست.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار تل کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یوه یوه ستاین غونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو، او له ادب سره یې شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاس د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یو یو مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر ل اساجی روی مچلی پروگرام سره شریک کړ. ل کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور ل ملالی بشیر څخاور
د سالنګ زمزمې پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولی خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولی خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان باندې پریوشیم د لوګې به د چا حسن کړم، زبا سپیلانه شما انګار بو چیار بو. او ورسته بیت ده شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه ده راته.
واه
شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه ده راته. یو خروار نشابا خمار بو چیار بو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولی خمری مشاعره هم له ترنمه تشنه و. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمری ښار په یو خصوصي پوهنتون یعنی حکیم سنایی پوهنتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ له لورې دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانۍ مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او خلانه مشاعره ولري. نو بیا د بیلابیلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپل پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا تر ډیره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه، وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، په دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعره نو ډېره ویلې شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه ډېر شو یا پنځه ډېر شو کسانو به پکې شعر ویلي چې طبیعي د یو برخه ویناوې دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېر کم شوي، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښې ناستل، داسې وژمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځی په اډانه کې د مشال په نامه اونې ځناست دي، یا فلص ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا ټوله کې دغه څلور ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او ورو کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کښېني، سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا هېڅ شوه چې نه باید یو بهیر او اکثره سره راټول شي، که هېڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. چې په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلی او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یو جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته واوښته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، سل پېړۍ اوبښې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړي شي او انعطاف ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته سب کړی رالېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا بغغو کلی چی عزت الله پاسے گا پاس دا حاجی صاحب فاروق جان ونو تا یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکا. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخورا. سم دستی جیکشم ویاله کې مخه او لاس مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنه تیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
له ښاغلي ځواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبرې مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
په لندن کې د عبدالوکیل سلمل د لنډو کیسو د وی ټولګي په مخ کتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فریده سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپله وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او وی ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېره لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. له دې ډلې افغان فعال فهیمی ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لرې د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نهمه ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوي دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نورو کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بله د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ما ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهیدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره یې هغه سې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف یوازې د کتاب داسې ناګا ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپل لیکوال دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یوځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یوځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهیدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی دپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پاتې شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې ناګا کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بیس پښمه ته د ناسا د تلونکې فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلن لیمون چې د دوهمه دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړی درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لاله لري د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو، موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.